السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی خو د دې بهیر د چټکتیا غوښتنې کړې ده. د خبرونې په سر کې هم دغه موضوع اوریدلی سئ. د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکیم. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 615 شپېته ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د پاکستان پوځ د دې هېواد د یوې جنګي جټ الوتکې د سقوط خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 615 شپېته ته ورسېدې. د افغانستان د امروختي وزارت ویاند وحید الله معیار نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 85 نوې پیښې ثبت شوې دي. د یوې پتیرو 24 ساعتونو کې مو 85 مثبتې پیښې درلودې چې له بده مرغه تر ټولو ډېرې پیښې په کندهار ولایت کې دي. په دې ولایت کې د کورونا ویروس 28 مثبتې پیښې ثبت شوې. په کابل کې 14، په هلمند کې 8، په نیمروز کې 6، په تخار کې 3 او په کندوز کې 1 مثبته پیښه ثبت شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په لومړي ځل له دغه ویروس څخه د پولیسو یو افسر ومړ. له دې پیښې وروسته د پولیسو 11 سرتیري قرنطین شوي دي. د افغانستان د امروختي وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې له کورونا ویروس څخه 21 کسان مړه شوي دي او 18 نور ناروغان بیرته ترې روغ شوي دي. د افغانستان د امروختي وزارت یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د عواقبو له کبله د یاد وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي یې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همدارز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوي دي. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید-19 ناروغي خپرېدا زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي. پرون طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت 40 تنه بندیان په کندهار کې راخوشي کړل او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لمخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان کرنې او مالداری وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پیاوړتیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریب نوي باغونه جوړ کړي دي. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1925 جریب نوي باغونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د ننګرهار رودات، کوټ، چپرهار، اچین، خوګیاڼو او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې پکښې د انارو، املوکو، شفتالو، مڼې، چارمغزو او الوچو باغونه جوړ شوي دي. د شغل رسمي په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي. هغه ونې ترویج کړي چې په ډېره لنډه موده کې میوه نیسي او د ښه کیفیت لرونکي وي تر څو د بڼوالۍ محصولات ډېر او د بڼوالو عواید زیات شي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ د دې هېواد د یوې جنګي جټ الوتکې د سقوط خبر ورکړی. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې د الوتکه د پنجاب ایالت په ختیځو برخو کې په ورځني تمرین بوخته و چې راولوېده. د اعلامیه له مخې په دې پیښه کې یو لارښود پیلوټ او هغه کس چې روزنه یې اخیسته دواړه وژل شوي دي. تر اوسه د الوتکې په لوېدلې سیمه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. اعلامیه د غرض د یادې جټ الوتکې د لوېدو دلیل هم نه دی ښودلی. تېره میاشت هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هېواد د هوایي ځواکونو F-14 ډوله جنگي الوتکه لوېدلې وه. د ایران د روغتیا وزارت د کورونا ویروس له کبله د نویو 111 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ایران کې چې په منځني ختیځ کې د کورونا یو له ډیرو ځپل سوو هیوادونو دی، تېره شپه د 1619 نوي مثبتو پیښو راپور ورکړل سوی چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 3 او 1303 ته ورسېد. دغه خبرې د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن کړې دي. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بې ساري تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلې چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بېرته لوړه کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,900,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو توافق دی. کرملین هم نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ کړی دی. د کرونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرل رقمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یوه بیرل تیلو بیه له $70 څخه $60 ته راټیټه سوه. د خبرونو پای.
تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک سي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولي بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت په افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوپک روسیې او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړېدو په هیله یوه بې ساري موافقه کړې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره د لوبو له میدانه. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې عملي کولو لپاره هڅې وکړي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې کار هرکلی کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له ازادېدو هرکلی کوي. د دې لقوله د زندانیانو ازادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باوري ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې اړوند ځانګړي شوي موخو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایرس یو واقعي ګواښ بللی چې په خبرې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په موخه چټک ګامونه پورته شي. بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ تر اوسه د افغانستان له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت 60 بندیان خوشي کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي ټول نظامی کسان دي.
دا کسان په مختلفو ځایونو کې او مختلفو وختونو کې نیول شوی وو. په دوی کې افسران، عسکر، پولیس او محلي پولیس شامل دي.
بلخوا طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بهیر هغه ډول چې په کار و مختنه دی تللی. مجاهد وایي د دوی د زندانیانو بهیر په یو او بل پلمه ځنډول کیږي او له همدې کبله دوی خپل تخنیکی ډله له کابل بیرته ور وغوښته. خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو ازادي ښایي چې دواړه لوري پر یو او بل د باور جوړېدو ته نږدې شوي دي. پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل اوس په کار ده چې دا بهیر چټک شي.
د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه وایي هغه به بیا سل په سل کې بین الافغانی مذاکرات ته ژر لاره ورسوي. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده، کرار روانه ده او دا کرار روانېدل کې بیا دا تاوان هم راځي چې سبا د دې خلک ډېر شته چې هغه منطقه دغه وکړي تبلیغات وکي هغه منفي اثرات وشندي.
امریکا داسې مال د افغان حکومت او طالبانو څخه د بندیانو د خلاصون بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې چې تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند په یوه اعلامیه کې پر امریکا نیوکه کړې چې ولې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستی څو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. له دې وړاندې هم ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت غوښتي چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي، خو د افغانستان حکومت بیا ویلي د حزب اسلامي یو شمېر زندانیانې خوشي کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ژغورنې لار شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول شي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا امید زهیر مل ته وویل په کار ده چې دغه بهیر چټک سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت ته افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی، که یا دا چې حکومت د هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشي کړی وي او طالبانو هم دا کار کړی وي؟
زه خپله په هغه باندې یو څه دغه لرم، دا د لسو ورځو په جریان کې هم دا کار نه کېدی، خو یو څه داسې و چې شل ورځې وای یا پنځه ویشت ورځې یو څه طالبانو لوړ شوی وای، یو څه حکومت ورته راکښت شوی، یو د منځ وخت یې تنګ کړی وای. په داسې رقم باندې زما فکر باندې مشکل دی، لکه اوس حکومت چې خوشکي اوس دادی مثلا ابتا ووتل په دا خوشکېدو کې دادی درې سوه کسه ولاړه.
هغه صاحب، یو مسئله چې دواړو لوریو ته مهمه ده هغه د زندانیانو پېژندنه ده. د طالبانو لخوا هم چې څوک خوشي شوي دي حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندان وو سې، ځکه ادرسونه هیڅ مشخص نه دي، خو حکومت وایي دوی چې څوک خوشي کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبانو خوشي کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي، او که زه ساده وایم د دې وضعیت د روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي؟
زما فکر باندې یو خو داسې مشکل دی، دا د حکومت د خپلو خلکو سره یو پایي ده چې دوی سره خپل لیست نه و، لکه تاسې به اورېدلي په اولو شپو کې حکومت ټول موږ لیست نه لرو. که طالبانو حکومت سره کښېني لیستونه دواړه سره تصفیه کړي، البته طالبان خو خپل خلک دي پېژني ورسره دي، د حکومت خلک هم دوی ته پیش کړي او د اسنادو سره چې دغه ستاسې خلک دي، نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانع شي چې دا زموږ خلک دي، یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم بشي.
طالبانو د یو شمیر قومندانانو د خلاصو غوښتنه هم کړې ده چې پنځه لس کسه ډېر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع وسي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسېدلی شي؟
هېڅ شک نشته، یعنې اوس که سړی دې ته وګوري چې دا پنځه زره کسه پنځه لس کم پنځه زره کسه خلاصیې دا نو که ناکي خلک وي تې خلاصیې نو بندیان کړي دي، دا چې نو ولې بندیان کړي دي خو ناکي خلک وه، او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځه لس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي، زه فکر نه کوم چې دا پنځه لس کسه دي مهم. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا ووایي چې دا نو قومندانان دي یا مشهور و معروف خلک دي.
د ژغورنې لار عالي شورا مشر سید اکبر اغا و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 615 ته ورسېد. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د کورونا وایرس 50 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې. تفصیل د ناجی صفی څخه.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې له 50 ورځې وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 50 نویو پیښو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د دوشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل دا مهال په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 615 ته رسیږي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې تر ډېره یې په کندهار کې دي. له دې 28 په کندهار، 14 په کابل، 9 په هلمند، شپږ په نیمروز، 3 په تخار او یوه پیښه په کندوز کې ده، چې په ټوله کې د افغانستان په کچه د مثبتو پیښو شمېر 615 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس له امله 21 کسان مړه شوي او 38 نور بېرته روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې روان وضعیت کړکېچن دی، خو پر خلکو غږ کوي څو د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو د اومې حوزې د بیژن مدیر امیر محمد د کورونا ویروس له امله څو ورځې وړاندې په روغتون کې بستري او تېره ورځ سا ورکړه. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان دی مروی امینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه افسر یولس نور ملګري په قرنطین کې دي او د دوی د وینې نمونې عامې روغتیا وزارت ته استول شوې دي.
په کومه سیمه کې چې زموږ دغه همکاران حضور لره یولس نور ملګري هم قرنطین دي او موږ له عامې روغتیا وزارت څخه غوښتي چې د وینې د معایناتو نتایج ژر تر ژره دوی ته واستوي.
میرمن امینی وای افغان سرتیری له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي. هغې له خلکو وغوښتل چې د قرنطین شرایط مراد کړي سو امنیتي ځواکونه او خلک له دې ګواښونکي ویروس څخه وژغورل شي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي اوسمهال کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ هغه ولایتونه دي چې پکې د کرونا ویروس د ازمایښت لابراتوارونه موجود دي او عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته امکانات برابر کړي.
بلخ د اقتصاد وزارت وایي کرونا وایرس به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه د درې میاشتو په لړ کې له دوه شپېتو څخه تر اویا سلنې لوړه کړې. د دغه وزارت ویاند وایي چې په دې موده کې به اقتصادي وده څه باندې څلور سلنه راکمه سي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې
په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو په دغه هیواد کې د راتلونکو اقتصادي ننګونو ویره. د افغانستان د اقتصاد وزارت خبرداری ورکوي چې کرونا وایرس به د دغه هیواد پر اقتصاد په پراخه توګه منفي اغېز ولري. د دې وزارت د اټکل له مخې په هیواد کې به په بېساري ډول بېوزلي او وزګارتیا زیاته شي. د اقتصاد وزارت وایي یونس سالک د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل که دغه وضعیت درې میاشتې دوام ومومي بېوزلي کورونا او په ټوله کې د هیواد اقتصاد به ستونزمن راتلونکی ولري.
په هغه صورت کې چې د کرونا وایرس دوام وکړي د هیواد اقتصادي پراختیا به 4.2% راکمه شي. بېوزلي به په لومړي پړاو کې 25% او په دویم پړاو کې به 20% زیاته شي. همدارنګه بیکاري به هم 30% لوړه شي.
نوموړي ویل چې د هیواد ملي عواید به هم 10% راکم شي. ښاغلی سالک وایي چې دا مهال د خصوصي سکتور فعالیتونه چې د هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي بند شوي چې له دې سره زرګونه مزدوران بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د هیوادونو پر اقتصاد د کرونا وایرس د منفي اغېز په اړه راغلي چې په 2020 کال کې به د منځنۍ آسیا هیوادونه له اقتصادي اړخه د تیرو 40 کلونو په پرتله تر ټولو بد وضعیت ولري. راپور کې زیاته شوه چې افغانستان به په دغه کال له 3.9 تر 15.9% اقتصادي رکود سره مخ شي. د دغه راپور پر بنسټ دا مهال 14.3% افغانان د قرنطین د مقرراتو د وضع کېدو او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله له ستونزو سره مخ دي. خو افغان حکومت په پام کې لري چې له دې امله له زیانمنو کورنۍ سره مرستې وکړي. په هیواد دننه بازارونو کې د کورنۍ د اړتیا وړ توکو قیمتونو کنټرول او له اقتصادي فشارونو سره سره د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه مبارزې لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده. افغان حکومت په همدې هدف 6,000 افغانۍ ځانګړې کړي او تر څنګ اروپایي ټولنې 112 میلیونه یورو، نړیوال بانک 10.4 میلیونه او د امریکا متحده ایالاتونو 15 میلیونه ډالر له افغان حکومت سره مرسته کړې ده. خو د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه یوسف سیهون بیا وایي چې دا اقدامات د بېوزلۍ او لوږې د کنټرول لپاره په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي.
دولت په یوازې توګه د دغه وړتیاو د پوره کېدو توان نه لري، بلکې باید یوه ټولنیزه اجماع رامنځته شي تر څو شتمن خلک او هغه بنسټونه چې غواړي په داوطلبانه ډول مرستې وکړي خپلې شتمنۍ او امکانات د زیانمنو په واک کې ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې کرونا وایرس په سوداګرۍ او د پانګونې پر پروسې هم منفي اغېز کړی او دا مهال د روغتیایي او خوراکي توکو د خرڅلاو پرته په ډیرو برخو کې سوداګري په ټپه ولاړه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لوی خو جمهوری ریاست وایي چې د ټول شموله حکومت جوړیدل او د واک ویش په د قوانینو پر وړاندې کې تر سره کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې د صدرتي نظام جوړیدو لپاره د اساسي قانون تعدیل او 50% واک د دوی د طرحي اساسي ټیکې دي. نور حال د دیوی نادر په راپور کې
د افغان حکومت او ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ترمنځ لا هم د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې روانې دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د راتلونکي ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره خپل طرحه مرکچي پلاوي ته سپارلې چې د اساسي قانون تعدیل په اساس صدرتي حکومت جوړېدل او 50% واک یې اساسي ټکی دي. د دې ټاکنیز ډلې د رهبری شورا غړي یاسم عاصم دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د مرکچي پلاوي په منځګړیتوب د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. وینا د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره به ډېر ژر سیاسي هوکړې ته ورسیږي. ښاغلی یاسم وویل
هغه چوکاټ چې د ثبات او همپالنې ډلې د ټولګډونو حکومت د اساساتو په توګه جوړ کړی، هغه دا دی چې ټولګډونو حکومت باید داسې جوړ شي چې اجرایي صدارت ولري. یو لوری باید د صدارت مشري د اساسي قانون د تعدیل په اساس په غاړه ولري، او د دې ترڅنګ باید کابینې او د دولت او حکومت مهمو برخو کې 50% ونډه ولري.
افغانستان کې د دوو سیاسي مشرانو، ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایه مشر عبدالله عبدالله ترمنځ ناندرۍ هغه وخت پیل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا محمد اشرف غنی د 1990 کال ولس مشر په توګه اعلان شو. له دې سره د ثبات او پلنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د ولسواکۍ کودتا یاد کړه او ځان یې د ټول شموله حکومت مشر اعلان کړ. اوس یو شمېر سیاسي مشران د پخواني ولس مشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډون دې هڅه کې دي چې دا سیاسي بحران حل او دواړه مشران یې به هوکړې ته ورسوي. افغان حکومت بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا د ټول شموله حکومت طرحې د جزئیاتو په تړه وایي چې دوی به ټول شموله حکومت لپاره د واک ویش د هیواد شته قوانینو او اصولو پر بنسټ کوي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال بیان لطیف محمود د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل:
ما خواهان حکومت همه پسند
موږ ته یو ټول منلي او په هیواد کې د پیاوړي سیاسي حکومت غوښتونکي یو، هغه حکومت چې د ټول افغان ملت په خوښه او د دوی د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی. د قدرت په جوړښت کې به مشارکت د هیواد شته قوانینو او اصولو پر بنسټ موږ د منلو د یو دولت د جوړښت فلسفه خپلو خلکو ته د خدمات وړاندې کول او موږ ټول په یو ټولګډون او ټول منلي حکومت باندې باور لرو.
له دې وړاندې د ولسمشر غنی لخوا د لوړې مراسم ترسره کېدو وروسته ښاغلي غنی د راتلونکي کابینې لپاره یو شمېر کسان وګمارل، خو د سیاسي جوړجاړي لپاره جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني او د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي له ولسمشر غنی څخه د کابینې د غړو وګمارلو لړۍ درولو غوښتنه وکړه او له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله یې وغوښتل چې سیاسي جوړجاړی وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته ورسې په کونړ کې د انټرنیټ کاروونکي شکایت لري چې لګښت زیات خو کیفیت یې ټیټ دی. زیات شکایت کوونکي هغه زده کوونکي هم مثلاً چې تعلیمي ادارو ورته د آنلاین زده کړو لارښوونه کړې خو د انټرنیټ کمزوري حالات له آنلاین زده کړو منع کړي دي. تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ښوونځیو او پوهنتونونو محصلین شکایت کوي چې د ټیټ کیفیت انټرنیټ ستونزې زیاتې کړې دي. دوی وایي له یوې خوا حکومت چغې وهي چې د کورونا له امله رامنځته شوي قرنطین کې یې د زده کړو بهیر آنلاین کړی، خو له بل پلوه یې د انټرنیټ سپیډ په نشت حساب دی او همدې کار یې له انټرنیټ زړه تور کړی. شاهد الله د ننګرهار پوهنتون محصل دی، وایي
ټیټ یې ډېر کم دی او قیمت یې ډېر لوړ دی. په نورو ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی او سپیډ یې ډېر زیات دی. انټرنیټ یو مشکل خو دا دی چې دی وکړلی ویډیو پلے کې او خپل درس ور باندې ګوري، نو دوی په اسانۍ سره نشي کولی چې دغه ویډیو پلے کې، نو دی واغې ویډیو ته ناست دی چې پلے نشي اخر ونه پاتې کېږي خپل مخته لاړ شي او درس پرېږدي.
دلته د انټرنیټ هر کار کوونکی ستونزو سره مخ دی. خبر اعلان چې له نورو زیات انټرنیټ سره سروکار لري، وایي د یوه کس او یا غږیز راپور لیږلو باندې ساعتونه تیریږي. آزاد خبریال محمد اسف روفی آزادی رادیو ته وویل
په کونړ کې خود انټرنیټ په برخه کې دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. د انټرنیټ سرعت ډېر کم دی، حتی که دوه دقیقې یو آډیو رپورټ چې یو ایم بی برابری دی هغه اپلوډ کړي نو تقریبا د نیم ساعت نه تر یو ساعت وخت پورې اخلي. ویډیو او تصویرونه خو په ځای پرېږده چې ساعتونه ساعتونه وخت اخلي.
په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ چارو مسؤلین هم مني چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انټرنیټ کمزوري حالت خلک ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي، خو دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هواره کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس شفیق الله مشفق ازادي رادیو ته وویل
نو دې لپاره موږ اساسي دا پلان لرو چې پایگانې دې ته نور زیاتې کړو. په ښار کې نورې پایگانې اضافي ولګو، ولسوالو کې ولګو او ځینې ولسوالو کې 2G خدمات دي. موږ غواړو چې هغه اپګریډ کړو 3G ته کړو، او کم ځایونو کې چې 3G دي هغه نورم کیفیت ښه کړو 4G ته اپګریډ کړو. دې لپاره کار روانه ان شاء الله حقیقي، او زه امید لرم چې په نهه نوي کال کې به دا ستونزې حل شي.
خلک وایي په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ سپیډ چټک او نرخونه کم دي، خو په افغانستان کې بیا نرخونه لوړ او کیفیت کمزورې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اصل کې چې د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د تیلو بای ټی ټی سی ودی اوپک روسیې او د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بایو لوړیدو لپاره د تیلو کمولو یوه بی ساري موافقه کړې ده. د تیلو بای په نړیواله کچه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ټی ټی سی ودی. تفصیل ملالی بشیر څخه.
اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډاله ده چې روسیې هم پکې شامل ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.5 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه همداراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کانفرانس کې خبرې وکړې او درو سره له دې توافق سره ملاتړ وشود. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د عرضې 10% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامله ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرل کمی اټکل شوی دی. پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کمه سوه چې د کورونا وایرس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک دی له یو بل لښته لږ یو متر فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون پریولي او د خلکو ګڼګونی تی دی نه ورزی. په نړۍ کې تر دې شبه په کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت دا دی چې 1,015,015 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي، 1,015,113 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي او 4,33,915 کسان روغ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ما بس نظام متول دی او عبدالملک نمیژم شاندل په ما بس ورو ورو ډبا وړي مست په درنیم چې یو څه وخت باندې راکول کېږي. رومیان ورو ورو یو چیرې کومان مست په سلا باندې ځکه یو نیم سلا باندې راکول کېږي. یو خلته یو چیرې کټه ته مست په چا باندې په سلا باندې خپل تم سي چې لا کم نه راځي. نومر بنجان یې شو د پرمخ ملاقات هم بند کړی دی او دلته مو شو تا کوی چې خپل خرج کولو دولت د شنه چې موږ باندې خپل بجټ ساتي یا موږ خپل خرج کولو او شی مې پرانی شو هغه خپل شی بیا دلته سره خورو. نو اوس ملاقات هم پرمخ باندې ورو ورو دلته کورونا د خطر څخه هر دخل ګټه دی زکام ورته کېږي. الکه دنیا کې ډاکټران د چور سي هغه پټای ځنه چې ورو ورو تنا کر روانه یو ګول یو ځنه ګولې نه درکې ولې په دې خاطر نه درکې ورو ورو ولته ګولې نه ته دوا ترته یو ټګول نه درکې ولال تر ورو مو د شلو مشکلات سره مخ یو ځوانه خیرودی مو وزنیتنم ستاتل یا مونس پیروزل اته کال نه کال مو صدر کم خو دې چر کړی دی د اورز د کډوی اورز دې ستل دا ستری اونور ورو ورو دا مو یو خاص نور مقامات پر ورو ته دا غتس کول چې موږ باندې نه څوک لرو چې موږ غږ واوري نه دوه نه څوک لرو چې غږ موږ غږ درځه پر ورو دې دې نور وخت نه ځای کوم د دې رادیو ټول کارکونکو او ردوونکو سلام نو وایم د خدای په امان.
اتګل خان علي زین مې زمروره مشارکې سره څه مزایم سم درته او د خلکو مشکل زمروره چې خلک ګرځي ګارانټي د دولت خپل په کورو کې اسیر او سایر نه ربره خلک دغه قدرت توانانه لري چې مریض ورته پیدا شي ځان یې ځای ته ورسي. دا رقم کسان زموږ په دا خلکو کې ستای په سلو کې دوه نفره ک د ماشام ډوډۍ ونري او په اتنه وکاس خلک اوس لاس یو ګریوان دا چې وای دا خلکو ته دا کمپوته ولاړ چې وای ماشام په یو ډوډۍ راک سار وای یو ګل ډوډۍ راک او دا موږ نه پوهیږو چې دلته دا نه پوسن دي پراته کدل دا خلک مته او کومه کونه شیان هم کیږي د شهرو د خلکو سره کیږي د مسلمانان بیواز له دربدار دولت دغه رقم بیواز له فاصله ګردم دولت کړم چې هم دې ګردم دولت د دغه تر ماسسات د دغه تر لاس وطن دې ډاکټرانم ګرځي هله فرناخه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 515 پیټه ته ورسېده. د افغانستان د امروختي وزارت وایند وحید الله معیار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 159 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان کرنی او مالداری وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پیاوړتیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د کرنی او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار رودات کوټ چپرهار اچین خوګنو او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې پکې د انارو املوکو شفتالو مڼې چارمغز او الوچو باغونه جوړ شوي دي. د پاکستان پوځ د دې هیواد د یوې جنگي جټ الوتکې د سقوط خبر ورکړی. د پوځ په یوې اعلامیې کې چې نن خبره سوې راغلی چې د الوتکه د پنجاب ایالت په ختیځ برخو کې په ورځني تمرین بوخته و چې راولوده. د اعلامیې له مخې په دې پیښه کې یو لارښود پیلوټ او هغه کس چې روزنه یې اخیسته دواړه وژل شوي دي. تر اوسه د الوتکې په لوېدلې سیمه کې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. اعلامیه د غرض د یادې جټ الوتکې د لوېدو دلیل هم نه دی ښودلی. د ایران د روغتیا وزارت د کورونا وایروس له کبله د نویو 111 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ایران کې چې په منځني ختیځ کې د کورونا یو له ډیرو ځپل شوو هیوادونو دی، تېره شپه د 1619 نوې مثبت پیښو راپور ورکړل شوی چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې 3303 ته ورسېد.
د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار په خپل سیمه کې لیکلي طالبان او افغان حکومت باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې سولې خبرو ته لاره ورسی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید موږ د روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړو چې له کورونا وایرس څخه په امان اوسو. قسم ځواک له هلمند: د هرات په اسلام کلا کې چې کوم کسان د طالبانو لخوا وژل شوي یو لوی جنایت دی. بشیر حبیب زای منګل له ازري ولسوالۍ: کلی کورونا وایرس راتګ سره د مسکونو بیې زیاتې شوي دي. او خپلواک فایل لغمان څخه لیکلی دی: مرکز مهترلام کې کورونا وایرس له کبله په بشپړ توګه دغه بازار تړل شوی او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سیب د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدان خو ترغه مخکې اوري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډه د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیسته. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل کله یو پلوه دوی د امنیت په ټینګښت کې سرخندنی کوي، نو د هم دند د چي د طبي افاتونو او ناروغیو پر مهال د خپل خلکو د ژغورنې هڅه وکړي.
امنیتي ځواکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ولس زمونږ د مونږ د ولس وي. که ولس مونږ هم وي که ولس نه مونږ هم نه وي، نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډېر مردار مرض ده. دا یو آفت ده. مونږ خپل توان پورې قدرت پورې د څو چې مونږ توان ده قدرت ده، نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښ دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوږه په اوږه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي:
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قربانوي او نن د دغه مهلکې مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات یې په کار اچولي دي او ټانکرې راوستلي دي. نن د اسداباد ښار سی او لارې دوا پاشي کوي. موږ ته نړۍ مننه کوو. موږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې، په زلزلو کې، په دغه مرضونو کې او هم د وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه میړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه خارې ټوله پاشي کړلو چې د دې وایرس کوم ضد درمل دي هغه وشیندل. په دې باندې دا ولسونه ته ډېر زیات خوشحاله دي. موږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ته دغه شانتي خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 600 واوښته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي دپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبر یاست؟
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کېږي.
ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، له خپل آهنګ سره، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایي؟
نه، تا هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې عقل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالولالو نشي ویلی. ورپسې د لالولالو په هکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به ته راویښ سي، که بل ته یو چې ورکسي مور چې دسي بل ته چیغې ویښي چې اله دي. یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ډېرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څو کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی وایم چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم مې یعنې شیدې ورته ورکړم او د هغې د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته وایم. نو دا زما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کېږي. او کله چې د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي. کله چې ما زوی ویښېږي، نو ما چې څه په
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دی خپل ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمونږ یا چلو مې لورګانې اولاد مې ورکی. ښه،
کله زه ویده کوي سره خمه ویده کوي.
خو ما یو ځای کې اچي د تیمور کې لاله سې پیم خو په راځي ما هغه ورته وایم چې پوي الله ساکو چې دا سې په داسې صورت کې ګیګ په مغه ده کله نو ما سې پریشانی وي ویده کی.
چی ورته وایې؟
یا لاله لاله ورته وایې کنه. دا باندې خو را راځي چې خو ویده کی یو څو وره ما سې په ورته چې لاله لاله ما سې ویده کی.
تاسو کله لاله وایې کې مور؟
نه، نو هغه سې مې مور په بلاله خو نه مونږ کله.
څنګه خپل بچی ته
لولو وای او غوی د کای کنه بیا څومره آرام وید کیږي څومره خوخیږي
مثال 10 دقیقې 15 دقیقې اگې به ما سی وید کیږي هغه فکر کې پروت اما دې وګ نیول ما سی پرشنه یوري وید کیږي
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لولو نه وځي په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د وید کولو پر وخت ویل کیږي خو په دومره توپیر چې په هر هواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي نوموړی وایي که غواړئ چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړئ نو للو للو ورته ووایي بیا رمیږي او خوب وړي
ژاړي او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي دل اسا نه کوي او راوی نه ګرځوي تجاویز ونه نیسي په ساعتونو دوام کوي د مندو تجربه ده طفل ولې د للو نه متاثر کیږي او آرامه کیږي که تاسو اطفال لیدلي دله د ریتمیک او موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي د هغه تر تاثیر لاندې راځي للو او له رنګې نه د رنګې په کلمه خو پوهېږي رنګې چې هلک داسې وران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي نو د ده د رنګې دپاره یوازینۍ دوام دا للو ده بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ شئ له لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو نوم ورته یکی د للو
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري ولې ماشوم د للو للو په ویلو سر روحن آرامیږي او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي دا مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي ورته غوږ شئ
دا یو ډول زمینی او تربیتي تاریخی او اجتماعی اصطلاح در سر نقل سمیده د مور د عاطفه د انتقال لپاره او زمون په فرهنگ کې د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ چې کله وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکی اړخ آرام کو د دغه اصطلاحاتو نه کار اخلو دي ته ورته دین نور هم شته دي د دې همغه اصطلاحاتو نه دته د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي ځکه خو د کوچنیوال نه مونږ د کوچ د کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ تر خو دل کیږي زمون مند او زمون کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی خوب وړی دی
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغه لالو لالو وای نو ځینې د کلمات پکې وای چې هغه ویرونکي لکه لالو لالو پښو مرزه لغرو دغه شیان روانان په ماشوم سره ولغیس کوي
دا باید نقد سي دا زمون مخکنیو امدغه لړیو کې روزنه په لړیو کې دا اصطلاحات وو د تصویرونو نور همسته مثلا زناور موجودات به خودل سي راځي پیریانو تصویرونو ورکول ویرول یو ډول خاص فشار راوړل رواني اړخه د په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکي یا مور غوړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومی یا ویده سي په دې خاطر باندې دا کلماتو استفاده کوي دا تصویر معمولا غلط تصویر دی مونږ یو وخت کې زمون مایندو او نسلونو سه روزنه کوله داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو د ډار لار نه کول شي څوک آرام کو آرامش ته ورسو خوب دی ورسو یاد دغه شیطنتی اړخ راځيف کو نن دا شی مونږ نه ورکی نن مونږ باید خاص ډول تعلیمی او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنې استفاده کوو مرسته وغوړو دا د ځینو مشمانو لپاره کې ګټور وي چې ډیر شوخ او ډیر زیات فعال دي د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدل سي هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرون کې لحظې وي د جرأت رقم ویرتون کې نالایق توب او پزان بی باوري امدې پر راګرځېدل سي هغه تصویرونه پر راګرځېدل سي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي د تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي
د هللو للو سره نور سره کوم الفاظ وایي څه وایي چې په غواني روانن ښه تاثیر وکړي
ورته مثبت تصویر د ټولنې مثبت تخیلات قوي تخیلات د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه وایي په کلماتو کې ورته انتقال سي یو مراجعه داده چې مونږ تاریخ ته ورزو خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو دغه نه راخلو یو کوشش باید د ویسي روان پوهانو او د چیرونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتی نظام کې جوړ شي مایز راشي
کله چې یو ماشوم د لولو ویل کی هغه کوموري ک د کورنۍ نور غړي د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کیږي
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات د غږ سره د خپل آهنګ سره خپل وخت سره د مور د فزیکی وضعیت سره د کلماتو د ښې ادا سره د انرژۍ سره امید سره ویل کیږي هر څومره چې خواږه ویل کیږي هموومره خوږ قوي او ښه احساس د رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم په کار دوي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپېریال کې ایجاد کړي تر څو وشي کولی د بهترین کچې پورې د ماشوم په روان باندې مثبت تاثیر وکړي او هماغه صادقانه او پاکې عاطفي چې مونږ د خپل ماشومانو لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کړو ورته او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت د جوړېدو مرسته وکړي
کورنیو کې کارتونی ورته لګي یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پورې اړه لري دا ورته ماسر کې درې سکه دي همدغې خپلې مور لالولالو
دواړه په خپل ځای لالولالو د کم سن نه پیلیږي او د یوې رابطې نه پیلیږي چې مور سره یې لري اما هر څومره چې دا روابط زیاتیږي او درک کوي یې ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره له سني اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهیږي چې دغه رنګونه چې بدلیږي څه پیغام لري زما لپاره دا متوجه کوي ځانته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي زه غوښتنه دا لرم چې مونږ وشو کولای مثلا د یو خاص سن نه مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا مونږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو هغه که په کارتون کې هم یو هدف پورې خپل تاثیرات لري که په تلویزیون کې او په رادیو کې هم خپل تاثیرات لري اما که د مور او پلار لخوا وویل سي داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستاسې وویل سي یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلرونه یې کوي هغه ورته انتقال سي خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې د دوی لپاره ډېر ګټور دوی ذهن کوي دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي شکر سلام
قدر من دوستانو دا و دې ونی د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خي چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه السلام علیکم درنو ملګرو ستړي مشه د لوبو ل میدان په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختن یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 3500 متر لوړوالی لري ختلې دي دوی لس غرختون کې دي د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړی څوکې ته پورته کیږي احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلی نو موړي ویلي چې دې سفرې څباند یو شپه او یو ورځ نیولې چې بل اخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړواله لري رسیدلې دي خغلی حیات وایي چې د کار اصلي موخه ده چې د افغانستان طبيخ کلا نړیوالو ته وخدل شي په هغه انزورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوی ښکاري چې د غرختنی لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي دغه غرونه د مندر نه 3300 متره ارتفاع لري چې لوړی څوکی د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلی وي افغانستان کې غرختنه یو عام ورزش نه دی خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي زموږ غږ له ازادي رادیو نه واوري اوس به هم واوري چې د قرنټین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همداسې به د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي سره لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډیر ښه تاسو وګورئ، دي په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په خارونو او بازارونو کې، په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له وی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خونه هغه لیپید او شحم اواز د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساج وتا او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا ځي د وینې دوران ته، لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟
بله.
او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لکتر لگا دغه تمرینم په کورونو کې وکي؟ سره لدی چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکي؟ او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دي کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایل سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر، فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي. نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش ورته لغې نه وروسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونو کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړېږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او دا هغه خلکو لپاره متوصیه ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخي پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان که چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خو دغه د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن که چیرته هایجن سینیټیشن مراد شي او د دې په څنګ کې ښه خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دوی کولای شي چې خپل ځان قرنطین کې تجرید کړي، په څنګ کې رسټ استراحت وکړي، خپل سپورت ادامه ورکړي، ښه مقوي غذاګانې وخوري، بیا هم هغه طبي میکانیزم د بدن کې تولیدېږي، یعنی د ښه خوراک، پاکوالی قرنطین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هماغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغۍ باندې اخته هم دي دوی ته سپورت ایکسرسایز ډېر ګټور دی. د دې په څنګ کې کمو قوي غذاګانې چاغه ویټامینونه او منرالونه ولري او دې په
پام دي غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغۍ په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي. خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سر لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس لپاره کوم وقت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وژل کیږي. نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي. خوله یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول ایکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدېږي چې کولای شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو څومره ډیر وو کې ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي. او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی وو. په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بیوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بیوزل خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خپرېدو په حالت کې ده. بدبختانه که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګورئ زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسېږي که هغه په امریکا کې دي که په خارج کې دي که په کاناډا کې دي که په خلیج هېوادونو کې دي که په انګلستان کې دي څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي څومره چې افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي باید مرسته ورسره وکړي. نو تاسو یو خبر وکړم موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتې ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وکړ نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول د باغ دولتي چارواکو باندې غږ کوم په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم د سنا په غړو باندې غږ کوم د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راځي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورونی سره موږ مرسته وکړو.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغانو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پاتې رسیږي. په دې هیله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنطین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي په کورونو کې پاتې شي او دغه شان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. او ټولو ته پیغام دا دی درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي په خپل کورونو کې پاتې شي دغه شان له دې وړاندې چې له ژوند لاس ومینځي نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په بون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. تربیه تل لپاره.